دا درکی موږ آینده کې اراده لرو چې د شپته ملیونو په اندازه باندې نور هم پنګونه وکړو. شپته زره دانې شرګان موږ نور فارمونه جوړ کړو. ورسره پر څنګ موږ د امارت څخه هیلم لرو. دا د پاکستان څخه چې کومې خرابې یا غیر راځي یا مرزمنې هغېږي په لغړیانې را اړي یا په کچاکي ډول باندې راځي، د دې مخنیوی وکړي.
په دغو فارمونو کې د کورنیو تولیداتو او کورنیو بازارونو ته د عرضې ترڅنګ سلګونو تنو ته د کار زمینه هم برابره سوې ده. د ضیاءالحق او محمد نبی په نومونو دوه کارکوونکي له نورو پانګوالو غواړي چې په دې برخه کې پانګونه وکړي.
نوم مې ضیاءالحق، موږ یو سل شل نفر اختو دلته چې سار مال راشو دانه ورته ورسمو، بیا هګۍ راټولې کړو، وروسته هګۍ راټولې کړو، بیا کاټن کړو، کاټن چې کو بیا راوباسو دلته گودام تیرا بس گودام پس بے موٹر راجی موٹر تے بارا بے پکندار پر شہر کی خرچے گی نور ولائے تو تزی
محمد نبی پنگوال مودا غوار سمو دی پر کارون ډیر کی یادائش کارون او کی سکارګر کار اخته سی بے روزگاری ډیر دی.
په عین وخت کې د طالبانو د حکومت د کندهار د کرنی او مالداری ریاست مسولین وای بازار ته د بے کیفیت هغوی د ارزه د مخنیوي هڅه کړي. د کندهار د کرن ریاست د مالداری امیر مولوی محمد حمید وای په دې ولایت کې شپږ د هګوی د تولید لوی فارمونه شته چې هر ورځ 200 زره هګۍ تولیدوي.
په کندهار کې د شپږ یو غټ فارمونه موږ لرو، هغه کې د 2,00,000 2,10,000 په اندازه باندې چرګان دي. پر ورځ تولید تقریبا د 2,00,000 پورې موږ په کندهار کې اوس دغه فارمونه د ورځانه د هګۍ تولید لري، خو ضرورت یې نه دی پوره کړی. تقریبا 80% موږ بسیاي اوس 10% نور هم ضرورت لرو. ځون په سطح باندې د هګۍ نور ولایتو ته هم ځي. او اول دې غوښتنه دا ده چې د هګۍ چې بازار ته ارزه کوي باید یو ټاپه لري، تاریخ د ختم او د شروع ولري، او موږ ته به وکولای شو چې موږ د هګۍ مخ وینځو کمی خارج سرازی قرنطینو تمام ویل دی وخت وخت ډاکټر صاحبان زی ویتن صاحبان زی ګوی هغهی مشه پېژو هغهی 15 ورځې وخت لري بالا وخت نه لري.
د هغوی فارم لرونکي د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې د فارمونو لپاره دی مناسبه ځمکې ورکړي او د هغوی د محصولاتو ملاتړ دی وکړي ترڅو له بهرنیو هیوادونو د راوارد سو تولیداتو سره سیالي وکړي.
آزادی رادیوی مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور
احمد شیبریم هر کله مکو پریخ پرونه کی د یلدا شپې دوت سره
چای او وچه میوه د شین راخلو او په خپل منځو کې بندار کوو ټپی وایو سندره
په دې اړه به شیر هم ووري
ژوند دی و تور او ژوند شپه د یلدا زپکی هر شیبه فال گورم
د شیر نقد هم درو
چا چی شیر واوری د وزړه تلار پیدا کړو دی کی د خپل ژوند یو څک وومن چې بس تاخه خبره ده بس هغه خشیر دی مات
یو افغان شاوخوا څوار لزر عکسونه راخون کړی
دا سنجرونه چې چای تصور نسوي کولای چې افغانستان یا هم کندهار هغه وخت څنګه او اوس څنګه دی
په غزنی کې مو د نجونو او میرمنو لوی غوښتنې خبرو
د میرمنو د مشاعرې پروګرامونه باید ونه دریږي دوی باید همداسې دوامداره واوسي
که تر اخره راسره ملوي نور مطالب به هم واوري. یلدا شپه د منی د وروستۍ ورځې له انجام او د ژمي د لومړۍ شپې له آغاز سره پیلې شي. یلدا سریانی کلمه ده، د زیږیدلو معنا ورکوي. د ځینو تاریخي منابعو له مخې د زردشتیانو له زمانې راهیسې دا جشن دود دی. د څلورمې هجري پیړۍ عالم ابو ریحان البیرونی د الباقیه په نوم اثر کې د یلدا په اړه لیکي چې دا د ستر میلاد ورځ ده او هدف یې د ژمي پاڅون دی. البیرونی دا خبر هم کړې ده چې په دې ورځ رڼا زیاته خپری شي، د انسانانو وده پیلې شي او بلا د زوال په لور ترمي. په لرغونو زمانو کې یو باور دا و چې یلدا د تیاري او رڼا جګړه ده. لنډې ورځې د لږ کامیابۍ او اوږدې ورځې د ډېرې کامیابۍ نښې دي. برعکس لنډې شپې د لږې بدۍ او اوږدې شپې د ډېرې بدۍ نښې دي. نو په پخوانیو زمانو کې به د اوسني افغانستان، ایران او د منځنۍ آسیا د ځینو هیوادونو په ګډون خلکو دا شپه جشن کاوه او د کال تر ټولو دا اوږده شپه به یې په میلو رڼا کوله. تیره اونۍ دا شپه جنو په افغانستان، د منځنۍ آسیا په یو شمېر هیوادو، ازبکستان، تاجکستان، اذربایجان او ایران کې ولمانځله. د دغو هیوادو اتباعو په نوره نړۍ کې هم دا ورځ هېره نه کړه. په افغانستان کې د سرشنې یلتا پاړه آبیرس پوشمی راپور لري.
یلدا شپه چې د هجری کال تر ټولو اوږده شپه ده، پکې کورنۍ راټولېږي، دوستانه غونډې جوړوي او د خوړو په میز باندې څراغونه رڼا کوي. په پاکو لوښو کې اوبک دي د مختلفو خوړو او سره رنګو تازه میوو لکه انار او هندوانو په چمتو کولو سره شیرونه او سندرې وایي او دغه شپه په ویښه سهاره وي. باید یادونه وشي چې څراغ د میز پر څنګ یا د میز پر سر د رڼا او پاکۍ د سمبول په توګه ایښودل کیږي. یو شمیر افغانان وایي چې دوی اوس هم دغه شپه د وړو او لویو غونډو په جوړولو سره لمانځي. د کابل ښار یوه اوسیدونکې ملاله کلیواله وایي چې پخوا به په افغانستان کې کلتوري پروګرامونه، شعرونه او سندرې ویل کېدې او په کورنیو کې به یې د یلدا شپه په خوښۍ لمانځله.
د مني وروستۍ شپه چې تر ټولو نورو شپو څخه اوږده شپه ده، د یلدا شپه ورته ویل کېږي. په دغه شپه باندې موږ خپله د خپلوانو کره ځو یا هغوی زموږ کره راځي، نجونې او ښځې سره راټولېږو او چای او وچه میوه دا شیان راخلو او په خپلو منځو کې بانډار کوو، کیسې کوو، ټپې وایو، سندرې. نو دغه شپه په همدغه ډول باندې سبا کیږي.
د افغانستان د بلخ ولایت اوسیدونکی بلال وایي چې د یلدا شپه یوه فرهنګي شپه ده چې باید له یوه نسل څخه بل ته ولېږدول شي، خو د ده په وینا شته بندیزونه د ډیرو فرهنګي جشنونو د لمانځلو مخه نیولې ده. هغه ازادي راډیو ته وویل
ځنه هغه خلک چې د لیوالتیا لري یا مثلا هغه په عموم کې موږ ورته وایو زړه ژوندی وي، هغه خلک چې بیا هم لمانځي یا په کورونو کې لمانځي یا مثلا داسې عادي محفلونه جوړوي، په لوړه کچه باندې اوس هغه محفلونه نشته چې د یلدا شپې دپاره پخوا نیول کېدل، مثلا یا په تلویزیوني برنامې وي یا نورې وي، په هغو کچه باندې نشته دي. اما په داسې په پردي شکل شاید کوم خلک ول مانځي، اما د پخوا په کچه باندې کوم هغه نشته ورته چې خلک یا شعر ورته ولیکي یا مثلا یو فرهنګي پروګرام ورته را جوړ کړي.
شب یلدا د قیامت شپه شوا خدایا، ستا تصویرونه مې قتل وژړېدم.
د یلدا او چلې شپه د لمر او روښنایي د زیږون نښه ده. لیکوال محب الله ازغام د دې شپې د تاریخ په اړه وایي چې آریایانو دغه شپه د لمر او رڼا د پیدایښت په توګه لمانځله، تر څو له دې وروسته به د خپلو فصلونو او ژوند لپاره له برکتونو ډک زمی تیروي.
د خلکو له ټولنیز ژوند سره یې رابطه دا ده چې د خلکو ژوند په پخوا وختونو کې تر ډېره زیاته حده په کرنې او مالدارۍ پورې تړلی و. داسې وخت کې چې دا د منی آخر دی، ورځې لنډې دي، څه شی نه زرغونېږي او خلکو حاصلونه راټول کړي وي، تر بل کاله پورې باید انتظار وکړي چې بیا ځکه د کښت او کرکلي دپاره مساعده شي. دغه اړخ هم اهمیت لري.
د یلدا شپه د شاعرانو په شعرونو کې هم یو پخوانی تاریخ لري. لیکوال، شاعر او فرهنګي فعال علم ګل سحر وایي چې د چلې شپه د هیواد د کلتور مهمه برخه ده. خلک د شپه کې ټوله شپه ویښ وي، په ځانګړې توګه هغه کورونه چې علم او تحصیل پکې وي، کتابونه لولي او فعالونه ګوري.
خصوصا په یو کورنیو کې چې کتاب سره سروکار لري، په دې ورځ باندې تر ډېره کښېني، نقلونه چې یعنی فولکلوریکې کیسې وایي سره یو بل، تر ډېره وخته ناست دي، د رحمان بابا په دیوان باندې فعالونه اچوي، البته فعالونه په نورو برخو کې هم اچوي لکه په منګي کې چې ځینې فعالونه اچوي یا نور رواجونه دي.
پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته په تیرو دو کلونو کې د نورو محدودیتونو تر څنګ د کلتوري جشنونو په لمانځلو کې هم بدلونونه راغلي او د یلدا او چلې په ګډون ډیری دا ډول جشنونه په رسمي ډول نه لمانځل کیږي. یلدا شپه یا چلا د 2022 کال د نومبر په 9 د ملګرو ملتونو په علمي او فرهنګي دفتر یونسکو کې د افغانستان او ایران د ګډ غیر ملموس کلتوري میراث په توګه ثبت شوه. د یونسکو په وینا د یلدا شپه د کلتوري هویت، طبیعت، ښځو ته د درناوي، میلمه پالنې، کلتوري تنوع او د سولې او متقابل دود په توګه لمانځل کیږي.
د یلدا شپه به خلکو د نورو په شعرونو رڼوله، خو دې شپې ته شاعرانو په خپل هم شعرونه ویلي دي. د یلدا کلمه په پښتو شعرونو کې په تشبیهي، استعاري او حتی سمبولیک ډول استعمال شوې ده. شاعر بارکوال میاخیل د وطن ورغوی په نوم آزاد شعر کې د یلدا کلمه په مجازي شکل راخیستې ده. دا شعر سراور
ژوند یوه توره اوږده شپه ده یلدا،
ژوند یو تور اوږده شپه ده یلدا، زه پکې هر شیبه فال ګورم، د رڼا پاڼه چې په منځ کې د دیوان کښیږدم، هغه دیوان چې شمیر د پاڼو یې معلوم نه دی، د شاعر نوم یې وطن، مگر دیوان یې لیک په نثر د ورانیو دی، منظوم نه دی، ترېن راووزي داسې شل بیتونه چې له هر تورې څڅیږي د ژوندون وینه، د سباون وینه. ژوند یوه توره اوږده شپه ده یلدا، ژوند یوه توره اوږده شپه ده یلدا، ته پکې هره شیبه فال ګورې، د خپل تقدیر منګي ته واچوې رڼې هیلې، زه دې په سترګو کې سهار ګورم، ته ترې راوکاږې وړې هیلې، په فال دې وخیژي څو داسې لغړن خوبونه چې تعبیر د ماضي مار چې چلی کړي دي اغزن خوبونه. ژوند یوه توره اوږده شپه ده یلدا، ژوند یوه توره اوږده شپه ده یلدا، موږ پکې هره شیبه فال ګورو، راته په منځ کې غوړولی دی ورغوی وطن، څوک پکې کرښې د تلپاتو پسرلیو وینې، څوک وایي وینمه په دار منی، چا ته د خاورې مور پړونی ښکاری باد وړی، چا یې له زړه څخه فریاد وړی. ژوند یوه توره اوږده شپه ده یلدا، زه پکې هره شیبه فال ګورم، کله د وخت په باغ کې وینم شنه میوه د بقا، کله یې لاس کې وچه پاڼه د زیوال ګورم. ژوند یوه توره اوږده شپه ده یلدا.
له بارکوال میخیل څخه مننه چې په خپل شخې دا شعر په ازادي راډیوي مجلې لورولی و. له یوې خبرتیا وروسته د شعر نقد ته مخه کوو.
له لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي راډیوي مجله کې واورئ.
لنډې کیسې، شعرونه
په راډیوي مجله کې واورئ.
ذبیح الله احساس هغه شاعر دی چې له نږدې درویشت کلونو راهیسې شاعري کوي. تر اوسه د دوی یولس کتابونه چاپ شوي دي چې دوه یې شعري ټولګې دي. یوه یې هغه نومیږي، بلې زه او هغه. ښاغلی احساس یو له هغو کسانو څخه دی چې په تیرو دوو لسیزو کې یې د افغانستان په شمال کې ډېرې ادبي هڅې کړې دي. له دوی څخه به واورو چې ښه شعر یعنې څه.
مشاعره کې به ناستوم، چا به یو شیر وایه، یو بیت وایه، چک به مرتبه داد به مرتبر کوه، خو کله به یو داسې چل وشو چې یو نوی شاعر هغه به یو داسې غزل وایه، دې غزل کې به یو بیت داسې و، زه به په ناپامۍ کې زه به له ځایه پورته شوی وم، هغه ته به سټیج ته تللی وم، هغه به مې غېږ کې نیولی و، هغلته به مې داد ورکړی و، بیا به مې هغه بیت څو ځله تکراروه. زه فکر کوم دې بیت ما کې یو حرکت را دا یو خبره وه چې زما غوښتل چې زه واورم، یوه خبره وه چې زما زړه ته لار پیدا کړه، یوه خبره وه چې ما کې دننه یو بدلون راوستی و چې هو بس دغسې خبره وي او دا یو هغه دی. زه وایم مثال ښه شعر د هنریت او د شعري د تعریفونو د ادبیاتو د کلماتو او د تشبیهګانو د ټولو اصولو د عرض سره زه په دې باور یم چې ښه شعر هماغه دی، بېلابېل لوستونکي لري، د حالت سره ډېر هغه لري چې یاره کوم دا چا واورېده او څه ډول یې واورېده، چا چې شعر واورېده ژړته لار پیدا کړو دي کې د ژوند د خپل ژوند یو څک وومن چې بس دغه خبره ده، بس هغه ښه شعر دی ماته.
احساس فکر نه کوي چې تاسو ښه شعر تر انفرادي ذوق پورې محدود وي. یو شعر ممکن
ما ته یو احساس را نکی داسې احساس لکه څنګه چې تاسو صدر کړی دی چې سټیج ته ورخلی یاستی او یو چاته مو داد ور کړی دی. یو بل ته ممکن هغه شیر نیمه احساس ور په برخه کړی وي، نو هغه چاته چې نیمه احساس ور په برخه کړی دی هغه به وایي چې دا برابر شیر دی، ما ته چې اس احساس نه دی را کړی زه به وایم چې دا ش شیر نه دی او تاسو به وایي چې دا ش شیر دی.
زه بیرته همدلته راځم، زه دغه ستاسو د لومړۍ کلمې نه دا خبره راخلم چې زه وایم چې نشته یو متفق نظر، او د دې لامل بیرته زه په دې کې ګورم چې دا بیرته هغه د ذوقونو او د پوهې خبره هم ده، یوازې د ذوق نه. ذوقونه هغه وخت لوړیږي کله چې زموږ په همغه برخه کې هغه پوهه ورسره پورته وي. ممکن دغه شعر چې زه ورته دیک شوی ما ته داد را کړی زما د پوهې او د ذوق سره برابر وي، ستاسو پوهه او ذوق چې له ما پورته دی تاسو بنو یو بل شعر اورېدل غواړي چې هغه په همغه کچه باندې برابر وي. یو اوس زه دا دواړه شعرونه موږ نشو کولای چې د دې که د شعر هغه اصلي دندې او وظیفې ته راشو چې دا باید په هغه هغه څنګه چې عام تعریف دی چې شاعري د خلکو په هغه څنګه وایي چې ترجمانی ده څنګه مانا هیر شو په دغه ډول مسایلو کې. هو دلته هغه معیارونه چې کوم دي مثال د خبرې هغه باید په نظر کې پکې ونیول شي. نور د ذوقونو خبره ده، زه فکر نه کوم چې که شعر ته مطلق تعریف واچو زما په نظر دا دی چې لکه دا یا تاسو چې د پښتنه کې داسې کوشش کوئ چې زه دې ضرور باید داسې یو تعریف وړاندې کړم، یو څه دې ووایم چې یو چوکاټ دې وړاندې شي چې دا شعر شو، بیا خو به زه وایم د شعر هغه اصلي کیفیت له منځه لاړ شي. هغه د شعر د ازادۍ هغه د تللو کوم حرکت چې دی دا به ټکنی شي.
نو ولې باید دا ومنو چې پلانای نسبت پلانی ته ښه شاعر دی، ولې مختلف خلکو ته انتظار نشو چې مختلف خلک دا په برکت شوی؟
بالکل دا خو اصل همدا دی. خو دا کوم چې ویل کیږي چې پلانای د پلانکینه ښه شاعر دی، یعنی دا معنا چې دا تر یو ځای پورې په دوباندې یو توافق شوی دی، یعنی په دوباندې په ټول.
نو دلته وبخشه بیرته هغه د توافق خبره تر نغلی مخکې متوافق تقریبا یو ډول رات کړی.
بالکل بالکل بالکل. خو زه د مطلقیت نه ډارېږم، مطلقیت نه زه ډارېږم چې دلته بیا هم ډیری خبره ده. خو ولې یو قید نشته چې موږ دی وای چې هو ټول دا خبره کوي چې پلانکی ښه شاعر دی. که موږ د ډیرو سترو شاعرانو په اړه هم خبره وکړو زه په دې باندې باوري یم چې کره کتونکي په هغو باندې خبره کولای شي، نو چې کله پې خبره کولای شي بیرته مطلقیت له منځه لاړ.
مطلقیت خو طبیعي خبره ده چې په هنر کې مطلقیت اصلا لمنځه تللی، لیکن بیا هم امریکایي شاعر رابرت فراست د یو تعریف کوي. دی وایي چې کله احساس او عاطفه خپل فکر پیدا کړي او فکر خپل کلمات پیدا کړي دا شعر شو، او د ده په حساب عالي شعر شو. په دې تعریف کې مختلف اړخونه راخیستل شوي دي، تر څه بریده ورسره موافق یاست؟
یعنی که زه درته ووایم د شعر چې څومره تعریفونه موږ اورو د دې تر څنګ څومره چې موږ اورو هغه ټول د یو ښه شعر تعریف نه دي. په بیلابیلو زاویو نه بیا هم هغه یو خبره شوې ده. زه فکر نه کوم چې که هر عالم یا شعر پو د شعر په اړه باندې که هغه د هرې ژبې کس وي هغه د شعر تعریف کړی وي نو د هغه په شعر کې د تعریف که به احساس عاطفه دا 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 دوه کلمې به پکې ضرور وي، حتما به پکې وي.
احساس او عاطفه خو طبیعي خبره ده، لیکن ده په دې کې فکر هم ورځای کړی دی او په جنو شعرونو کې د فکر خبره بیا نکیږي ډیره.
زه بیخي په دې باور یم. بیرته تاسو اوس هغه ونه کوئ چې ګوره تاسو هم یوه لاره ځان ته ټاکلې ده چې په دې زه بیا بیخي په دې باور یم. دا زما هغه دی زه چې کوم حالت کې یم یا زه چې څه ډول شاعري کوم ما ته چې کوم خپل خودي او د زړه ضرورت ښکاري زه هم په شعر کې چې فکر نه وي نو هغه شعر به څه احساس
احساس و عاطفه خبر خو تاسو وکړه، د فکر خبر مو هم وکړه. په ورته وخت کې موسیقي پکې نقش لري، کلمات پکې نقش لري، نو بیا هم ورو ورو یو متفق شي ته په دې ډول باندې نور ور مخته ځو.
بالکل دا خو نږدې کیږو، دا خو بالکل هغه مسله ده لکه زمونږ په هغه ګډی کمیس نه وي زموږ د میرمنو زموږ د ښځو زموږ د کلتور یوه برخه چې ده. دې کې خو چې څومره پاولیک دی دې ته چې څومره شرنګ ور اضافه کوي دې کې چې څومره ګلان ځای کوي دې کې چې څومره ښې بخۍ ورکوي دا خو هموغومره چې ته تللی شي. هو دا ده چې دومره به یې نه ډېری چې هغه درانده شي. دغه هغه سره دا خو چې څومره موسیقیت مثال که موسیقیت موږ د شعر نه لرې کوو بیا خو دغه شعر نثر ته نږدې کېږي، نو بیا خو احساس او عاطفه او فکر خو موږ په نثر کې هم لېږدولی شو، نو بیا د شعر وجود ته ضرورت نه پیدا کېږي. دا خو ښکاره مسایل دي. دا خو هغه زه داسې فکر کوم چې دا خو هغه تخنیکي مسایل دي چې لکه موږ چې د شعر په قافیه باندې خبره وکړو یا په غزل کې په ردیف او قافیه وغږېږو، وزن باندې وغږېږو، چې دا خو هغه خو ضرور دي، هغه خو په هغه خو هېڅ هغه نه ده پکار.
دلته تاسو د توازن خبره وکړه او هغه د میرمنو د کمیس تشبیه مو وکړه. لرغوني زمانې ته که څوک مخه کې مثلا یونانیانو به په دې ټینګار کاوه سه یو توازن پکار دی. څرنګه توازن؟ له احساس سره اما هنګه توازن، یعنی که چیرته په شعر کې یو فکر ځای شوی وي او دا فکر ډیر لوی خبره پکې نه وي، یعنی یو څراک وي، په دې وخت کې یو ډول توازن شعر ته پکار دی، او که چیرته یو څه لوی خبره وي بل ډول توازن پکار دی، او دا توازن بیا له موسیقي سره هم باید همغږی وي، دا باید له کلماتو سره هم مناسب وي. نو بیرته بیا هم یو څه نور هم د تخنیک خواته مخته نه لاړو؟
بالکل. دا زه یو زه خپل پښتو شاعری کې یو داسې مثال ورکم، موږ اورو هره ورځ شعرونه اورو په غټو مشاعرو کې، له دغه ډول شعرونو سره ډېر موږ مخکېږو چې په هغه کې فکر وي، هغه کې یو پیغام هم وي، هغه کې یو تاریخ هم وي، هغه کې یو حماسه وي، هغه کې احساسات هم وي، خو ولې هغه کې عاطفه نه وي، هغه کې رښتینولي نه وي، هغه کې مبالغه په هغه شکل شوي وي چې موږ ور باندې سوچ تا کیږي چې یاره دسی خونه ده پکار، هغه کې بالکل دسی یو حالت وی لکه یو څوک چې غوسه شي او جنگ وکي، موږ چې ورته ډیره وای چې شعار وي او دې کې دغه شعار هغه سنت یې وینځل شوی د عاطفي د د د د د احساس په کلماتو کې چې دا فکر داسې وړاندې شي چې ورسره هغه موسیقي ته او د کلماتو وردل په داسې توګه وي چې خلک در سره ومني او خلک په دې لوري در سره حرکت وکړي. ځکه خو څوک ایس داسې جرګې خو په دې باندې نه کیږي چې پاره دویمه خبر کې د موږ خلک جنگ ته راوبلو. مثال ولې زموږ ته داشت نو دغه هغه توپیر دی کنه، دا هغه توپیر دی چې کله موږ زمان مکان او هغه امکانات په نظر کې نه نیسو چې موږ خلکو ته څه وایو په کوم شکل وایو. هو ممکن د مثال په ډول کچیرته د میوند د ملاله ټپه موږ را اخلو او هغه کې موږ حالت په دغه ډول را اخلو، هغه خلک پام دی هغه تر بلې دي الته د عاطفي رنگ په موږ شکل دی چې ته خلک راو بالا موږ احساساتو ته او لدینه باید ګټه واخیستل شي. ځکه ما د زمان او مکان خبره وکړه چې دلته الته رښتینولي هماغه ده، خو ولې تل په شعر کې رښتینولي په هغه شکل باندې نه وي، او دې ته باید هغه ښه شاعر او د ښه شعر تعریف ته بیرته همدلته راځو. همدغه ستاسو خبره زه بیرته تکراروم چې فکر ضرور دی، خو د داسې احساس او عاطفې سره او د داسې د کلماتو د اوډلو او د په دې کې د موسیقیت او د وزن او توازن پیدا کېدو سره چې یو څوک ستا خبره واوري د هغه زړه ته لار پیدا کړي او هغه پکې معقولیت وګوري چې هو دا صحیح خبره ده.
له ښاغلي احساس څخه په مننې اوس هم د مکتبوي په نوم د دوی یو آزاد شعر له دوی څخه اورو.
موري کمیس کې می پاولې مټومبه، موري کمیس کې می پاولې مټومبه، غږ زما په زړه کې هیلې وژني، زادت شوی د مکتب ساده جامو کې یم، که د پاولو یو لشوخی سره دی روغ دی کړم، که د ژوند دغه سمستی سره دی روغ دی کړم، کنا چاپی خدای مهربان شینو زما مکتب بیرته زما د هیلو زنګ وای، بیا حسینه چې د مکتب د جامو ساده لمن راته خوند را نکړي، مکتب به زنه پرېږدم او د پاولو یو پشکولو به مسړنه کیږي. موري کمیس کې می پاولې مټوم، نه نه بنگړی براته نه یادوي، نه نه بنگړی براته نه یادوي، زما قبول دي دا تشې لېچې، مکت مکتب کې د بنگړیو اجازه نه وهیڅ، زه د ښکلا له دغه رنگ سره عادت نه یم، هو زه هم زړه لرم، د مومن خان او شیرینۍ نقل می اوس هم یاد دی، زه د بنگړیو د یو شرنګ په تاثیر خپه هیګم، خو کملې چې د بنګړیو په شرنګ روغ دې کړلې او هلته زما د مکتب ور خلاص شي، بیا به دوه زړې یم چې اوس بنګړي مات کړم او که مکتب پرېږدم. نه نه، بنګړي به راته نه یادوې، زما قبولې دي دا تشلې چې زما خوږې زما زړه سواندې مورې. زه هم پوهېږم سبا اختر دی، خو زه نکریزې ایښودلی نه شم. مکتبۍ جونې تا لیدلي چیرې سره لاسونه؟ زه په هر څه پوهېږم، زه د نکریزو په ښایست خبره، زه د نکریزو شپې ارزښت پیژنم. زه مې په زړه پوهېږم، خو که لاسونه مې شول روغ دي د نکریزو په رنګ، او دغه رنګ مې ژوند ته بل رنګ ورکړ. که مهربانه شي خدای، اختر له ځانه سره زیری د مکتب راوړي، نو بیا لاسونه پرې کړم او که مکتب پرېږدم. خو زه نکریزې ایښودلی نه شم. پرېږده باران ووري، ګلۍ دې هم ورپسې ډېره وشي، لارې دې دومره خټې خټې شي چې د تک پرې هېڅ ډول امکان نه وي. لاندې چې ځمکه لکه پورته چې اسمان نه وي، پر ما یې څه لارې دې بندې شي، نو زه به له کوره نورې چیرې ځما؟ مکتب ته هسې هم ما نه پرېږدي څوک. پرېږده باران ووري، ګلۍ دې هم ورپسې ډېره وشي. زه د سړي د لاس کوتره یم، زه د سړي د لاس کوتره یم، پشته وزرو به وزره یم، خو زه به هیڅ نه وایم. آن چې خیراته مې هم زړه نه کېږي، همدې خیراو مینه ووژله، همدا خیراوې لکه اور شوي کتابونو ته مې، چې هرې پاڼې به یې لارې راښودلې راته، چې څنګه واچوم اوبه د ژوند ګلونو ته مې. زه د تورسرو د خیرا په تاثیر ښه پوهېږم، خیرا په خوله نه راځي، دعا به چاته وکړم. زه د تورسرو د خیرا په تاثیر ښه پوهېږم، خیرا په خوله نه راځي، دعا به چاته وکړم.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
دا کاسی د هنر په اړه په تیرو څه باندې ټول سیزو کې د ټکنالوژي له پرمختګ سره دا نصر عام شو چې ډیجیټل کمرو د عکسونو بازار سوړ کړ. خو کله چې په 2011 کال کې یو عکس په 3.3 لک ډالر وپلورل شو، ځینو بیرته په خپل باور شک وکړ. تر دې را وروسته چې ټکنالوژي نور پرمختګ هم وکړ او په موبایلونو کې د عکسونو ایډیټ او رنګول ډیر اسانه شول، یو ځل بیا ځینو فکر وکړ چې عکسونو خپل هنري ارزښت بایللی. خو په 2019 کال کې ناڅاپه د عکسونو پیر او پلور زیات شو، دا بهیر پسې زیات شو، او په روسش کال په پاریس کې د استوګن امریکایي عکاس منری یو عکس په 2.4 لک ډالر خرڅ شو. دا عکس د یوې میرمنې تور او سپین عکس دی چې په څرټ ګوري او عکس د شاله لورې اخیستل شوی دی. تر دې 2 میاشتې وروسته د بل امریکایي عکاس ایډوارډ جین سټایکن یو عکس په 1.8 میلیونه ډالر وپلورل شو. په دې عکس کې یوه باراني ورځ ده، د ونو پاڼې رژېدلي، سړک لوند دی، فضا تته ده، او یو سړی په شپو خولۍ کې له لرې ښکاري. شاته دلته هلته څراغونه هم لګېدلي. دا عکس په 1904 کال کې اخیستل شوی او 1 کال وروسته چاپ شوی دی. تر دې وروسته ځینو د زړو عکسونو پر اهمیت ټینګار وکړ. که وطن ته شو، په کندهار کې د منظور احمد میاڼي په نوم یوه ځوان شاوخوا 4000 تاریخي عکسونه راټول کړي دي. زما همکار صادق رښتینی له ښاغلي میاڼي سره مرکه کړې او په سر کې پوښتنه کړې چې د دې عکسونو ارزښت څه دی او څه ډول توانیدلی چې په دومره لوی شمېر عکسونه خوندي او راغون کړي.
دا عکسونه ځکه ډیر ارزښت لري چې د دې قدامت تریوي پیړی اوښتي دي او د کندهار او د افغانستان د مختلفو سیمو یو داسې انځورونه چې چا یې تصور نسوای کولای چې افغانستان یا هم کندهار هغه وخت څنګه وو او اوس څنګه دي چې ډیر توپیر سره لري. په دې کې ډیر جالب داسې مواد شته تقریبا دریوي پیړی اوښتي دي. د احمدشاه بابا مقبره تقریبا دا یو سل څلوېښت کاله یو نیم سل کاله بیا تر نن ورځې پورې، د میرویس نیکه مقبره، خرقه مطهره، بابای ولی صاحب زیارت، شاه مقصود علی عبدال زیارت او نور داسې عیدګاه دروازه او زموږ شهیدانو چوک، په دې کې تغییر او تبدیل راغلی دی چې هغه څوک وګوري ډیر حیران ورته ولاړ سي. ډیر جالب په دې دي چې په هغه کې ډیر کارونه سوي دي. د امیر حبیب الله خان په وخت کې سوي دي، د والد صاحب غنی خان په وخت کې ډیر کارونه سوي دي، حتی چې د احمدشاه بابا مقبرې ګنبد رنګ سپله بیا د والد صاحب غنی خان په وخت کې بیرته د دې ترمیم شو چې د دې عکسونه هم زما څخه تقریبا په دې کې د خرقې مطهرې د میناتوري او نور داسې کاشکاري کارونه چې مخته تللي دي. د عیدګاه دروازې د شش ځینې عکسونه دي چې هغه ډېر تاریخي دي، داسې مواد دي چې څوک یې تصور نشي کولی. په د تقریبا یوه نیمه پیړۍ کې ما سره راټول کړي دي، هغه ته چې څوک د نږدې وګوري هغه ډېر حیرانوونکی دي چې دا واقعیا دې په لیدو ارزي چې څوک د دې څخه استفاده وکړي.
د دغه عکسونو د شمیر په اړه وایسه او که په مشخص ډول د یو څو مهمو عکسونو یادونه وکړي چې د چا لخوا او څه وخت اخیستل شوي.
د کندهار عکسونه مې تقریبا د شپږ زره په شاوخوا کې راټول کړي دي چې هغه د ریوي پیړۍ اوړي او د هغه تر څنګ اته زره مختلف داسې عنصرونه چې زموږ د سیاسینو د امیر حبیب الله خان څخه نیولې بیا تر نن دورې پر هر څونه دورې چې مختلفو هیوادو ته شوي دي او د دې تر څنګ په هیواد کې د نننه چې دوی کوم سفرونه کړي دي د هغو ټولو انځورونه ما له ځان سره ایښي دي او د هغو تاریخونه مې ورته لیکلي دي. دا انځورونه د شلو کال په شاوخوا کې زه راټولوم. تقریبا ما د خپل ځان سره خوندي کړي دي په خپل آرشیف کې چې هغه تقریبا اوس نسته چندان. یا هغه انځورونه اوس چې ما کوم د میډیا د طریقه څخه یا دغه څخه د بازار دغه څخه رانیولي دي او د ځان سره مې خوندي کړي دي. د مختلفو کسانو څخه مې هغه عکسونه ترلاسه کړي دي، د ځان سره مې ایښي دي.
په مجموع کې ویلای شي چې دا عکسونه د افغانستان له کوم دورو سره تړاو لري؟
دا عکسونه د افغانستان ته مختلفو دورو سره اړه لري، ځکه چې ما مخکې هم یادونه وکړه د امیر عبدالرحمن خان څخه، امیر حبیب الله خان، غازی امان الله خان د وخت څخه بیا تر نن ورځې پورې چې هر څونه دورې تیرې شوي دي. په دې کې که زموږ سیاسي عکسونه دورې شوي دي او که د کندهار په اکله یا د افغانستان ته مختلفو نورو ولایتو د کابل شمیر، دا تقریبا په ټولو دورو سره مربوط دي.
څنګه کولای شي چې دا تاریخي عکسونه له خلکو سره شریک کړي؟ مثلا که د کتاب په بڼه لایو کیپشن سره خبره سی او یا هم په ټولنیزو رسنیو.
کوشش می دادې چې دا عکسونه زه د کتاب په شکل په ټولنه کې خپور کړم. د کتاب په شکل به زوم ډیر مهمه، ځکه چې د رسنیو کتاب په دې شدي چې کتاب محفوظ دي او کتاب مشتاس ملمیر چې د پیړی پیړی کتابونه اوس مشتاس سره موجود دي چې هغه به خپل ارزښت نه بایلي. نو زه ډیر کوشش کوم ډیر چې خلک زما سره په دې کې همکاري وکړي چې دا کتاب زه باید چاپ کړم.
له منظور احمد میانی سره مو چې شاوخوا څوارلس عکسونه راټول کړي دي د صادق رښتینی مرکه اوریده.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو.
په افغانستان کې د تیر جمهوریت نظام په وخت په غزنی کې ډېرې شزو په انفرادي او ډلې زتوګه غني فرهنګي علي ځلې کولې، خو اوس د هلي ځلې پټه په ولاړې دي. د غشزي وای کچرت شزو ته د کار تعلیم او بیا هم د فرهنګي غونډو اجازه ورکړل شي، دوی به بیرته خپل فرهنګي فعالیتونه پیل کړي. دا په داسې حال کې ده چې ډېری د نظر خاوندان په ټولنه کې د ذهني ودې، فکري بیداری او شعور د زیاتوالي لپاره د ښځو فرهنګي عالي ځلې ډېرې زیاتې اغېزمنې ګڼي. نور حال په دې راپور کې
ګلمکۍ بهار په غزنی کې یو ځوانه شاعره او فرهنګ پاله ده.
د دې په باور چې د شزنو شعر شاعري او ادبي حالې ځلې د ټولنې په ځانګړې توګه د ټولنې د شزو د ذهن د بیدارۍ لپاره یو ګټور کار دی. دا وایي کله چې شزې د ټولنې د خلکو د ذهنونو د بیدارولو او راویښولو لپاره کار وکړي دا زیات اغیزمن تمامېږي، خو تر سړو شزې د خپل کلتور او خپلو دودونو د ساتلو او پاللو لپاره ښه کار کولی شي.
مشاعرې سدی په ټولنه کې د خصوصا د ځوانانو لپاره ډېر ګټور تمامېږي. شعر او شاعري چې ده په ذهنیت باندې په روحیه باندې مثبت اغیز لري.
دا په داسې حال کې ده چې ډیری د نظر خاوندان په ټولنه کې د ذهني ودې، فکري بیدارۍ او د ټولنیز شعور د زیاتولو لپاره د ښځو ادبي، فرهنګي او شاعرانه هلې ځلې تر ټولو اغیزمنې ګڼي. بنفشه لنګری په غزنی کې یو ځوانه فرهنګ پاله ده. دا وایي ښځینه ادب کولی سي چې ښځو ته دا پوهه ورکړي چې د ټولنې وګړي یو له بل سره کار وکړي، یو والی وکړي او اوژه په اوژه ورسره کار وکړي.
شعر چې دا هر یو خط شعر چې دا ځان ته ډېر پیغامونه لري، پیغام دیوالي، پیغام دی هماهنګي او یو بل منل، چې دا هم کولای شي یو لارې دا ده چې د شعر له خوا موږ باید له یو بل سره اتحاد ولرو، یو بل سره ګډون وکړو او اوږه په اوږه یو بل سره کار وکړو.
که څه هم چې په هیواد او له هیواد څخه د باندې ځینې افغان ښځینه لیکوالي او شاعرانی آنلاین فرهنګي غونډې، مشاعرې او ادبي کره کتنې کوي، خو ګڼې لیکوالي او شاعرانی دا غوښتنه کوي چې په افغانستان کې د ښځو حضوري ادبي، فرهنګي او شاعرانه غونډې فعالې سي تر څو ښځې خپل ادب او فرهنګ ته کار وکړي. ملالۍ بهار د دغه کسانو له جملې څخه یوه ده.
د میرمنو هغه غونډې چې د دوی د مشاعرې لپاره نیول کېږي دا ډېره زیاته مهمه خبره ده. د میرمنو فعالیتونه او غونډې دا نه یوازې د فرهنګ د پرمختګ نښه ده، بلکې په ټوله کې زموږ د ټولنې د وګړو لپاره هم ډېره اړینه ده. غوښتنه مو هم همدا ده چې د میرمنو د مشاعرې پروګرامونه باید ونه درېږي، دوی باید همداسې دوامداره واوسي.
دا په داسې حال کې ده چې ګڼې نورې لیکوالې او فرهنګ پالې بیا په دې باور دي او وایي که دغه مېرمنې همداسې غلي پاتې سي نو ډېری ښځینه وړتیاوې به خاموشه سي. رازیه محمدي په غزنی کې شاعر او لیکواله ده. دا وایي په اوسني وخت کې چې په افغانستان کې د ښځو په هر ډول سیاسي، فرهنګي او ټولنیزو فعالیتونو بندیز لګېدلی دا د اندېښنې وړ ده. ښځې د خپلو فرهنګي فعالیتونو، شعر و شاعري او خپلو لیکنو ته دوام ورکړي او استعدادونه دي راژوندې کړي.
لکه څرنګه چې ښځه یا مېرمنې د ټولنې نیمه برخه ده، نو د دوی ونډه په هره برخه کې ډېره مهمه او اړینه ده چې باید ونډه واوسي. هغه که څه فرهنګي برخه کې واوسي یا هم ټولنیزه برخه کې واوسي، د دوی شتون مهم دی او باید دوی ته ونډه ورکړل سي تر څو دوی خپل احساسات، خپل لیکنې، خپل فکر او خپل نظر له نورو سره شریکي او تر نورو ورسوي.
په تیر کې په غزنی کې ډیری ښځو په انفرادي او ډله ییزه توګه ځینې وخت فرهنګي حالې ځلې کولې، خو اوس په ټپول اړې دي. دغه ښځې وایي که چېرته ښځو ته د کار، تعلیم او یا هم د فرهنګي غونډو کولو اجازه ورکړل سي نو دوی به بیرته خپل فرهنګي فعالیتونه پیل کړي.
آزادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې له آزادي رادیو
د دې خبري مجلې په ورستیو کې د ګجر په اړه راپور لرو. ګجر څوک دی او ول ورته ګجر وای؟ لکم ځای راخلي او اوس په کوم سیمه کې اوسېشي؟ کار روزګار یې څه دی؟ دا بس موږ د همکار روح الله انوري په دې راپور کې سره وور.
ګجر یا ګرجر قوم وګړي چې ډېرې کوچانې ژوند لري، غواګانې، میخي، وزې او میګې ساتي. چیرته چې ګیا او د څارویو خوراک وي هلته روان وي. د یاد قوم وګړي د افغانستان په ګډون په پاکستان، هندوستان او یو شمیر نورو سیمو کې ژوند کوي. په هندوستان او پاکستان کې خو یې په نوم لوی خارونه او سیمې هم آباد دي. ګجري لیکوال محمد عبدالملک په شاهانی ګجر نومي کتاب کې لیکلي دي چې په نورو هیوادونو کې هم دغه قوم د خزر، جندور او ګنور په نومونو یادیږي. د هغه په وینا چې بری صغیر کې دا قوم لومړی په ګرجر او بیا د ګجر په نوم نومول شوی دی. محمد عبدالملک وړاندې لیکلي چې ګوجران له جورجیا څخه راغلي وو. د کسپین بهیري نوم هم خای د خزر په نوم ځکه یاد شوی وي چې د هغې په شاوخوا کې خزریان یا ګوجر آبادو. په شاهانی ګوجر کې راغلي چې په دغه قوم کې د اسلام، هندویزم، سکیزم او د نورو ادیانو پیروان شتون لري. د کونړ ناړۍ ولسوالۍ اوسیدونکی او د ګوجرو قومي مشر حاجی عبدالستار ایوبی د ګوجرو د نوم په اړه ازادي راډیو ته وویل:
ګوجر چې دی دا لفظ د ګرد څخه اخیستل شوی دی چې د دری ژبې لفظ دی او په پښتو کې شرمخ ته ویل کیږي او د ټولو تاریخ لیکونکو دې باندې اتفاق دی. او دویم ګوجر لفظ چې دی د ګوزر څخه اخیستل شوی دی چې معنا یې دا ګډې او وزې ساتل او په دې ګزاره کول. او دریم ګوجر لفظ د فارسي ژبې د ګاوزر څخه اخیستل شوی دی، یعنی د کوشتۍ نوونکي غیږ نیونکي. څلورم د ګوجر لفظ تسمیه مشهور مورخ حضرت شیخ جمال ګوجر په خپل تصنیف مرقی ګوجران کې داسې بیانوي چې ګوجر چې دی دا د ګوجرو بانی پلار او مشر سکندر روس ګورجی ته منسوبېږي چې دا د ګورجی لفظ دی او د هغې د لسو زامنو اولاده ده.
هغه وایي د نړۍ یو شمېر هیوادونو کې د ګوجرو 168 ټبرونه ژوند کوي چې د هغه له ډلې یوازې په افغانستان کې 30 ټبره اوسیږي.
او د افغانستان په 12 ولایتونو کې ګوجر اوسیږي. په هغو کې یو بدخشان دی، تخار دی، قندوز دی، سمنګان دی، بلخ دی، بغلان دی، پروان دی، کابل دی، ننګرهار، لغمان، نورستان او کونړونه. د جمهوریت په وخت کې د اسایل مخې 8,000,000 نفوس و د ګوجرو.
تاریخ لیکونکي وایي د ګوجرو هویت او پیژندګلوي وروسته له هغه زیاته شو چې کله یې په 1500 زیږدیز کال کې د هند په راجستان کې حکومت جوړ کړ. دغه تاریخ لیکونکي دې خبرې ته تعجب وړي دي چې ګوجران کوچانه ژوند لري، ځمکه نشته، خو بیا هم د ډیرو حکومتونو بنسټونه یخي او واکمن پاتې شوی دی. ګوجر قوم خپل ژبه او کلتور لري، خو هر ځای کې چې اوسیږي ځایي ژبو او کلتور پرې اغېز کړی دی. ګڼ ګوجر په پښتو، دری او نورو ژبو هم پوهیږي. کار یې د څارویو ساتل دي او کالو سره کډی پر سر وي.
له همدې راپور سره د ازادي راډیو مجلې دا ګڼه رانغاړو. تر بلې وي مو خدای مل زحمت شي بر لتاسو اجازه اخلم.
گلشی وچ ڈنڈر چی بی آواو بی شب نماشی مشا آدم گوخی نا ہوا دی بی آدم آشی مڑاوی بادم شی مڑاوی بادم شی دا ہوا وزری مطڑی شپوتا پاتا کی گدرنا وزری مطڑی شپوتا پاتا کی گدرنا وزری ماتڑی رنا وزری ماتڑی زاد زمانے جبر
ساتل په پنجره کې يم شما يم او بلاد تاریخ پاد رکیم زرک يم په چغو د وختونو پاد رکیم اوس می د ستم اوس می د ستم په مزي بیا وزرې متړې شپوت پات کې ګدرنا وزري ماتړي شپوت پات کې ګدرنا وزري ماتړي پریمیک دی چوال وزم پریمیک دی چوال وزم زما وزري ماتړي شپوت پات کې ګدرنا وزري ماتړي شپوت پات کې ګدرنا وزري ماتړي